بلې سایتامي اباس تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر د ورستي وڅرګندونکو له حاله خبريږي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړی دی افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان سنز باید خبرو لاره هواري شي دغه راز افغانستان د کارګرانو اتحادیې مسؤلین بیا خبرداری ورکوي چې په تېرو څو باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او همدا علت دی چې نن بیکاري اوج ته رسېدلې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساتنې مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي پورا خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه په نوې ډیلی کې تیر ورځ اشرف غنی د کابل پر لور تر روانېدو مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي دا وایي هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده نو که چیرته نارضایتي وي آخر ځای د خبرو میز دی اشرف غنی ویل چې لاغو سره چې د افغانستان ندی د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه معامله ممکنه نه ده د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجي صدر اعظم نریندرا مودي د هند کانګرس د ګوند له مشر سونیا ګاندي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو دفاع سوداګرۍ او صنایعو او روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې له غړو سره وکتل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري د ناټو عمومي قماندان تېره ورځ په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا شوي او له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري عبدالله د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د هڅو مننه وکړه اجرایي رئیس بیا وویل چې پر دې به سلا مشوره وکړي چې څرنګه د ناټو له شته پوځي مرکزونو او کمپونو افغان ځواکونه کار واخلي او څرنګه افغان دولت ته وسپارل شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
موږ په دیارلس ولایتونو کې یو شمېر بوي عملیات لرو هر چې څه چې تهدید وي زموږ وسوال ویاړلې پوځ دلته ځي او هغوی محوه او نابود کوي
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو ویلي و چې پسرلنی عملیات پیلوي دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی و او سا کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري او دا هم سیمهیز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا بریتانیا فرانسې روسیې چین او جرمني د بهرنیو چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي جواد ظریف ویل دا وایي یو شمېر لفظي مشکلات شته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري فکر نه کوم چې د حل وړ نه وي زما په باور دغه مسایل القیدیش یو فکر کوم حل بشي جواد ظریف دا خبرې تیر ورځ په نیویارک کې د اویایوم او میلادي کلونو د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرنس ترڅنګ وکړي د ایران د اټومي لانجه پر سر د توافق لپاره د جون دیر شمه د ضرب العجل په توګه ټاکل شوې ده د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي د تروریزم ضد دغه مسوده د څلور پنځوسو مخالفو او پنځه څلوېښتو موافق رایو سره رد شوه تر دې یوه ورځ وړاندې سنا یوه بله مسوده هم رد کړې وه چې مخی له ایران سره هر موافقه باید د سند دوه دریم برخی غړو لخوا تایید شي. د سند بهرانه اړیکو د کمیټې مشر باب کار کرویل دغه په اصطلاح د زهرو جام تعدیلات به د سنا په وړاندې پراته قوانین له خطر سره مخامخ کړي او کانګرس ته به د دې صلاحیت ورکړي چې له ایران سره پر هرې ترلاسه شوې موافقې غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړ ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستې او په هیواد کې د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې دا مسله د دې سبب شوې چې سعودي عربستان یې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د خبرو میز ته تشویق کړي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایانو له امله خواشیني څرګنده کړه. د شینزو آبی هرکلی تیره ورځ د کانګرس له لورې وشو. که څه هم د جاپان صدر اعظم د خبرو په وخت د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو قربانۍ یاد کړې، خو هغو تیریو ته یې اشاره ونه کړه چې هغه مهال جاپاني پوځیانو پر لسګونو زره آسیایي ښځو کړې وې. خو شینزو آبی پر دوهمې نړیوالې جګړې سخته پښیماني څرګنده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جاپاني صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 15 زیات شو. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تیره ورځ د قربانیانو د تازه شمیرې په اړه خبریالانو ته په کتمندو کې وویل دا وایي تر اوسه یعنې د ورځې تر 3 بجو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې زموږ 15,110 ورونو او خویندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز زموږ د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې 10,226 تنه ټپیان شوي دي. د نیپال په مرکز کټمنډو شاوخوا سیمو کې د شنبې په ورځ زلزله وشوه. ملګری ملتونه وایي چې د زرګونو تلفاتو ترڅنګ د دې زلزلې له امله شاوخوا 8 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې 1.5 میلیون کسان سمدستي ډوډۍ، دستقه، اوبه، دوا او خیمو ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وویل چې په بلاروس کې باید د ټولو یهودانو څارنه وشي. لوکاشینکا دا خبرې تیره ورځ ملت ته تر خپلې کلنۍ وینا وروسته وکړې او د بلاروس د انټرنټ په ستر چمتو کوونکي یوری سیسر یې انتقاد وکړ او وویل ما یو کال مخکې غوښتي وو چې په بلاروس کې د ټولو یهودانو نظارت وکړي. لوکاشینکا بیا سیسر ته اشاره وکړه او وویل موږ تر اوسه نه یو توانېدلی چې دا سړی عادي کړو. سیسر له امستردام څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دی نه پوهیږي چې د یهودانو له عادي کېدو څخه مطلب څه دی. یهودان سازمان نه دی. لوکاشینکا پخوا هم د یهودانو پر ضد خبرې کړې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وای ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې.
نن کار نشته، هغه کار نه سی و هغه خلاص شو. په 14 کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، 3000 کارګران سره کار کوي هغه مزګار شو.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم څېړلې. مسؤلین وایي چې عاملین به د راتلونکي شنبې په ورځ محاکمه شي. او د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې په نورستان کې د واده د دود دستور مسله څېړل شوې.
یو لنګ واده بستری دی زر دی تر وړوکې یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه د ناوې سره وړل کېږي د زوم کره.
د د جون پشيبو کې د پروګرام ترڅنګ د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ همدراز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غني هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har agha chuk chiz mush la qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzu na da da hatmi da mush da masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jodi do la la ri sarganda kade da che mush da wa mashmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه سیړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر پڅ کیدی. د غوړستۍ یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسی شولې وي یا د نړیواله ګډوډۍ درامن سکیدو نظر یې رامن سکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشتول ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د غیوات د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړي دي. د اجرایي ریاست مسؤولین بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په اړه توافق شوی او ډیر ژر به اعلان شی او کمیسیون به هم په کار پیل وکړي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د څه باندې یو میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خوالي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت to restore the trust amongst
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیر تر ژوندۍ شي او راتلونکي انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري د ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې ویخي نتیجې ته ورسیږي.
مله بنویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
ل نیک مرغه د خبرو لاره هغه ملایزات حل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي پاړه وو د چوکۍ ته کس ټاکل شوی. په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلی آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبرید.
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په دې هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړو پرون په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډه کې دغه راز پر حکومت انتقاد وکړ چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزی شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو لمرستو سره سره د هیواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کار نه سی وو، هغه هم خلاص شو. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران چې هلته کار کوه هغه وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری و نسوا درې زره فابریکو نه څلوېښت فیصد فعال نه دي. موږ غواړو د دولت نه چې فابریکې جوړې کړي چې کسان کې کار وکړي.
په جوړې غونډه کې د مختلفو صنفي اتحادیو په سلګونو غړیو ګډون کړی و. ویناوالو دا هم وویل په هیواد کې نن سبا د وزګارو شمیر څه باندې څلور میلیونو ته رسیږي او هر کال د دولسمو ټولګیو په لسګونو زره فارغان چې پوهنتونونو ته لاره نه مومي هم په دې شمیرې ورزیاتیږي. ځینو کارګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلی شي. د عبدالرحمن په نامه یوه کارګر ازادي راډیو ته وویل
زه د دغه دولت نه راغواړم د اشرف غني یا د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړه اخلو د غوړو ته ونه رسیږو او که غوړ غوړو د وړو مونږ ته نه رسیږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکړم او د مونږ معاش دا پنځه نیم زره په یو نیم زره په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعي من حیث یک شریک قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسې د یو باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسې ټول مادي او معنوي حقوق او امتیازات تاسې ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ له نهه نوي کلونو راهیسې هر کال د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې. او که دولت ورته تدابیر ونه نیسي، د هېواد ډېری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي، یا به په مخدرو موادو روږدي شي، او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسولین وایي په تیرو څو باندې دیارلس کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي، او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې یو شمیر په افغانستان کې د یو شمیر کسانو لپاره به په هیواد کې دننه کارونه پیدا کوي، او ځینې نور به بهرنیو په تیره بیا خلیج هیوادونو ته د کار لپاره استوي.
نو میرویس د مکرین کې اوسېږم، وروره دغه د عربستان سعودي چې دغه خلکو ته کار زمینه مسئله دغه چې دولت مسئله ده کې ورته چې دلته یو دوه پنځه فابریکې جوړې کړي، دا وطن جوړ شي، دا خو تر څو به مونږ د خلکو د ډوډۍ خورو، تر څو به د خلکو په هغه وسوږو چې نو والا ودرېږه وړي عربستان ته وړي وړي بر چلته، تر څو به دا مسافریت دي. نو وایي د کور ګټه د لاهور ګټه ده، باید چې باید زر تر زر اقدام وکړي تر څو به دا در په درې د خلکو وي.
داسې ده چې د عربستان په باره کې مونږ ملک عربستان سره اسلامي ملک ده، مونږ ملک ته ضرورت ده باید غریب خلک یې عرب ته لاړ شي، کار وکړي، په حلاله مزدوري پیدا کړي. ملک کې اوس د مونږ بېروزګاري ده، کار نشته، ځوانان همدغسې تعلیم والا خلک بېکاره ګرځي. دا چې عربستان مونږ سره داسې هغه وکړي او د مونږ کاریګر هلته بوځي کار ورته ورکړي، په دې باندې مونږ خوښمن یو لاړ دشي، دا ډېر ښه کار.
افغانان چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، اول ته زورول کېږي چې خپل سعودي عربستان چې دا وایي چې یاره دوی دې راشي دلته د کارونه وکړي یا به وظیفې ورته، دا خو ډېر ښه اقدام دی، دا خو ډېر ښه کار دی.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ پیل شي. د کابل درېمې اوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې په دې قضیه کې به عدالت تعمین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د فرخوندې په قتل کې د شپږو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه ناجیه صافی تفصیلي راپورټ لري.
ورسله هغه چې لوی سرنولی د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته ولېږل، د محل د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د دې قضیې د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفره پولیسان ده حوزه دو به شمول ده عامر حوزه مدیر جنایی و افراد اشخاص مختلف ده مسئولین ده حوزه پولیس او درش نفر مختلف خلق به چه پدی موضوع که متهم ده. امید لرو چه دشنبه فورا از جلسه علنی افتتاحی لخیره طول هم وطنان و سر اطمینان ورکو چه پدی موضوع که چه سوک مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولری او انشالله چه من به قانون منجلت اسپارو.
نموړي همدارنګ ویل د هغو حکومتي کسانو نمونه به هم افشا کړي چې د فرخوندې د وژلو پر مهال یې بغوري کړي. خغلی مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندې په دوسیه کې موظف سرنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولې دي. لوی سرنوالې د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژنې په پیښه کې د ښکېلو نه ځل وخت کسانو دوسی اړوندې محکمې ته ولېږلې. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تر شا سیاسي انګیزه باید یوې خواته شي او د پیښې اصلي عاملین ونیول شي.
پنځه شپږ نفره چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده او سپټ شوي دي، مخفي دي. موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې د قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده، اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا مخفل صلاحیتونه استفاده نه ده کړې هغه په دوسیه کې شته، باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوس هم نامعلومه پاتې شوی.
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قومندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د فرخوندې د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. خغلی قادری وویل چې نیول شوی د شکلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه دوه څلوېښت ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاد شمشیره زیارت کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه. یو شمېر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندې په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکېل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو په تور د نهه څلوېښت کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
که چېرته په دوسیه کې کوم مسایل کمبوتات دي ولري، هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه خالدونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې دپاره او د دویمې محکمې او د درېمې محکمې دپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو ترڅو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تعمین شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري، ځکه تنه دلته خپله فعالین چې په دې جرم کې شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی تعدیل جرم دي، څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی، وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی دی، دغه ټول موارد باید په پولیسو کې موجود وي ترڅو د جرم په اندازه باندې او د هغې په معادلت کې جزا د قانون مطابق ورته واورونه شي.
د فرخوندې د وژلو د عاملانو لومړنۍ محکمه به په راتلونکې اونۍ یعنې د شنبې په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتا باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم دی په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېره پیاوړي کېږي او استقلال د قضا باید مراعت شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هېڅ نوع تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. که چېرته عدالت کې عدالت ته انحراف ورکول کېږي بل خوا رجعت پیدا کېږي په دې قضیه کې، نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو له ګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل وو چې عدالت یې په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمېر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارکې زه باید دومره ووایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري، په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري، قانون باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي او دا خلک ژر تر ژره په جزا ورسیږي.
زما نوم فرید دی، د کابل یو تن اوسیدونکی. د فرخوندې قضیې باره کې داسې نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسي شوې نه ده، حتما د مقاماتو لاس ده په دې کې او له دولت نه جدا داسې تقاضا لرمه چې د امیر د حوزي زوی که د قمندان زوی که د والي زوی یو شان په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
زه یو تن اوسیدونکی د کابل د ښار څخه یم. د فرخوندې د قتل په ارتباط باندې ما نظر داره چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي، هغه که هر څوک وي که په هر موقف کې که د قمندان زوی که غریب وي که خان وي باید په یو سان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمین شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبی اڅک زید له هلمند څخه لیکي اشرف غنی چې هند تللی دی د ډیر ښه کار کړی دی او باید چې په درنو وسلو د پولیسو د سنبالولو لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي ځکه چې اړتیا ورته لرو. سید سمی عمر له نورستان ولایت نه لیکي چې هند د ولسمشر سفر به لاسته راوړنې ځکه ونه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه په داخل د حکومت کې کوم مثبت بدلون نه ترسره کیږي. شفیق الله هلمندوال بیا له هلمند څخه لیکي د ملي یووالي له حکومت څخه مو هیله ده چې ژر تر ژره دې نور دولتي چارواکي هم په دندو ګماري او په دې اړه دې بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د ناامنیو مخه ونیول شي. اتنیمی بجی دی یو ځل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کیدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو ویلي وو چې پسلنی عملیات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. د جاپان صدراعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. دغه زلزله د شنبې په ورځ د نیپال په مرکز کاتماندو او شاوخوا سیمو کې وشوه. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل چې په
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې بیا ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکي اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب لوستلې او کتلې شي. یو د غرض په انټرنیټ کې ویډیوګان هم لرو کولای شي وی ګوري. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او وازي اوریدلې شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې په نورستان کې د واده د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
یو لنګه واده بسترې دي زر دي تر وړوکې یو پیالې پوری پلار ټول تهیه کړی وي. یو عادي کور دپاره هغه د ناوي سره وړل کېږي د زوم کره.
او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده کړې. دا خبره فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې کړې او علت یې همدا ښودلی چې د نور هیوادونو په نسبت په افغانستان کې یو مستبد حکومت نشته چې د ژورنالیستانو پر فعالیت سخت محدودیتونه وضع کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکي الین ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نشته. خو له دې امله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کېږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالی د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لار پرانستې.
As if I would say that's kind of like the lack of strong structures and institutions kind of leaves a bit more room and freedom.
ایلین ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې 14% خلک په داسې وادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي شته. د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه خوندي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروی او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې و چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس د نړیوالې څارونکو ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادۍ په بیساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څنګه مسؤول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه. زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازمه ده عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک دغه معنی ګرځي د دغه لپاره اجرایی جنبه، یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړي، دغه څه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسئول ده یا ملکیت له تعرض نه مسئول ده. کله چې کپ دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوې. موږ تمام ورځ په رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوي، دلته دا نظم کې غصب شوي. مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کړي کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کړي. او که څه هم مخترعین موږ ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري. مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولی لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره ده. یا وایو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کې منګه یو تاسې ټول افغانستان باندې صدیق مختارې له نوم سره چې غت تخلص مختارې او ټول په دغه نوم باندې پیژند. کله چې منګه په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او د دې اختراعاتو لپاره ماته ځینې اسانتیاوې په کار دي، زیرات په کار دي، وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی اداري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو. مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه دغه زمينه نه مسایده دل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای باید تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړی و نه ده شوی. یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې دې په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور عام وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی نوی شهر رامنځته کی کشفونه وکي. د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
او باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې د ته ځای ورکړي شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دینه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دینه څوک پختره نه کوي. ځکه چې کچیر ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون د دینه دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی. مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي، په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا تعین کړي چې دغه معنوي حق دی یو د یو شخص چې دغه زحمت ایستلی یو کتاب لیکلی یو څه منځ ته راوستی دی دغه تلف نه کړي. کله چې جزا د یو څیز لپاره موجوده نه وي هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کوي او هغه حق تر پښو لاندې کوي.
سپای صاحب ډیره مننه کور مو ودان.
له تاسو نه هم مننه کور ودان.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلې سي. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
جوان پا شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. تاسی با پا دیر ودونو که شرکت کرده وی. دا بیلا بیلو سیمو، دا خلکو، دا ودونو، دا دود او دستور چه خبری است. داسی چوک با ما هم لیدلی وی چه پا واده که دا خسرگنه لدرنو رواجونو شکایت کوی. او داسی با هم وی چه هاوی دا دیر و دالویو پا ورکدی سر اخبل لور لکور پا دیری خواخی سر باسی. بارحال هر قوم پویشو ده غوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت اوسیدونکو د وادل دود او دستور سره مواشنا کړو. هله من دیو چې لمه محبوب شاه محبوب او وګمیر رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1144 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دومه ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوې وباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي یو لنګه غوا ده او بستری دی زر دی هر څه تر وړوکی یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کو دپاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنېږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوا نه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج دی چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو مونږ کوم خاص شی د تخت جمعې په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګانو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې او ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوی دی ځینو رشتو کې غواوی ډېرې لري په ځینو کې کمې اخلي یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلی دي چې دوه درې غواګانې د واده په سر اخیستل شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نه نه وچ واګانې نه لی ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم که نه زه دله داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي پنځلسم اخیستل شوي شلم اخیستل شوي ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه خلک د کورنۍ مشکلاتو ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لي ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه نو تقریبا کولی شي لس دانې یا پنځلس دانې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې معلوم
کله چې د غواګانو یا د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی لپاره څه ډول جامع اخیستل کیږي په څومره اندازه اخیستل کیږي کوم رنگونه اکثر هغه ډیر خوښي
تا تمام مخکې ویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی مګور ما په نورستان کې وخم تیر کله د خلکو ودونه ملیدلې ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رښتونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي ګنه دا ماته ډیره خپته ده هغه د سیدی چې ناوی لپاره تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې لري هغه ډیر عادي جوړې لري ولې د زر دستور په کیس قائم نه دی زر نه اخلي ډیر عادي عادي سوداګانی کوي مثلا د سمساري سامان د ناوی لپاره لري هغه ډیر عادي سامان بوټ اخلي بنګړي اخلي څادر اخلي داسې عادي شي نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم ملمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کور ته د ملمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه رومیلونه اخلي ملمه ته ورکوي نور څه خاص رواج نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول وي
د ناوې لپاره اټکل شوی جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی کنه سره جوړی هغه خلک د تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه سپین رنګ اغوندي اکثر سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبط څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخن لګي یعنی مقصد مې په دې کې دی چې په ما لیدلی دي کنه چې پر هلک باندې جوړه یې شوکولې ده رشخن یې ورسره لګولی دی یو ځای کې تاسو ته به سره کوم ښکاره شوی یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکۍ تړل شوی و د هغه بلمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخن کړو چې پر هغه باندې خپل کالیم ور وشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې میلمانه به هم راځي او میلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
داسې ده هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر زیات سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته وي صحیح نه وي پخه ما خپل یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله او پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیم پخته هغه داسې انګیري چې دغه نیم پخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښې ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلو نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې په کې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو وینه ماته کړي بلکې ډېره ساده وریجې ژوندۍ وي
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال له اوس نه مال به تا غله بېرته لالې کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څومره غوښه چې پراته مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي سړی چې غره کې ژوند تېری نو هغه ډېر ځله بیا د سهولیات او د ترقې نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سر ویلېږي ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مادر ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی مونږ تاسو چې چا د تحفه وړو کو یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري ور هغو داسې سرلی هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود هلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې معدل حد نه دی ټاکل شوی نو اوس که نه په اول ورځ په اول ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا دواړه کورنیو جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي
او ناوې چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوې داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نشته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه وي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لرې نو په ډولۍ کې وړي
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنی د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا دا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې د ډزو دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې د هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو د کلاشنکوف او ثقلو دراکټ او داسې دزونه چې غوونه به دربند کی مری دلی لاول دز دراکټ کیږي غرب نه انداق کی بیرغن روس ثقلو والی په زت سره ناسي یو تر منډز کیږي بل تر منډز کیږي همداسې تر ډیر حد پر مرز لري چې وسقيره تر دونه حد پر گرمشوي او غالق په دونه زت کراغلی چې په ثقلو باندې لاس کی خور دغه لاس اوسه زو غړه زو په لنده سره وان او د ساز موسیقي په اړه کتاب ختنه وکړه نو هغه کله چې شپشي کنه نو دا خلک دغه د ستار وه یو منګي وه او خپل د غټه ټیکونه ورسره د نټر مس خلک د ټیکونه ورسره د ګډاګانو مته کې خبي حساب
د خغلی ګل پچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځنګړي محلي موسیقي موجوده ده چې ځنګړي مینوال لري د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولی غږوي همدارز یو بل کوچنی تمبل چې نرای غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود پاړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کمو رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده د خدای پامان